دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. دا مشال رادیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز درته هر کله وایم. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 10مه نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په سفر ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې رستو کې وسلوالو طالبانو نیولې وي، او روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمال وو خوشې شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی ده. سوزان رایس به نن د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د فوز له مشر جنرال رایل شریف سره په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې وروستو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. په دې رسو کې د پاکستان او هند په پوله نښتې زیاتې شوې چې پکې عامو خلکو ته مرګ جوبله اوښتې ده. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژلې دي. د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د فوج دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایي بمباری کړي چې څو ورځې وړاندې په دغه سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. ملخوا د جنوبي وزیرستان په پوش زیارت سیمه کې پروند سړک غاړې بمی چاودنه کې یو فوزي وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. امنیتي سرچینو او پولیټیکل انتظامیې د دې خبرې تصدیق کړې دي. د دې برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان اعظم طارق منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل های وی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړ. په دې موقع وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړی چې د اقتصادي راهداري منصوبې کې ټولې پروژې تر 2018 کال دسمبر میاشتې پورې مکمل کړي. په هلمند ولایت کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمی په دې اړه مشال اړیو ته وویل چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ په دې عملیاتو کې د افغانستان هوایي ځواک هم برخه لرله. د 2 افغان سرتیرو وژل کېدو خبره هم تایید کړې ده. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی قلعه ولسوالۍ ته څیرمه یوه دښته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستو څو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په مورچلو بمباري کړې دي. افغان چارواکي وایي چې سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یو مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والي ښاغلي بیدار پرون مشال اړیته ویل د وم کنډک څخه د قومندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د غزدي پل په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ ته په غزیدلې لاره کې پرته ده د وسلوالو پر دې پوسته برید کړی او هغې نیولې ده.
پوسته د چرګې د پلو په سر باندې یو مهمه ستراتیژیکه نقطه وه د طالبانو له خوا نه چې د عامو خلکو خصوصا د دولتي مامورینو لپاره یو لوی تهدید و چې قومندان امان الله د وم کنډکټ قومندان سره له یو تعداد پولیسو په دې باندې حمله وکړه. درې نفره طالبان وژل شوي، دوه نفره یې دستګیر کړي دي.
د بدخشان مرستیال والی وای دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لار کې مهم پل دی. روسیا وای هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمال و خوشې شوې دي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون ویل د دمیتری بیلی په نوم د اوکراینی د روس چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوې چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهانګۍ ترسره شوې دي. نوموړی په دې اړه نور تفصیلات ندي ورکړي خو ویلي دي چې دوی چمتو دي نوموړی اوکراین ته وسپاري. روسیا هر وخت چمتو ده چې ښاغلي بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړې وه چې بیلی یرغمال شوی دی. د اوکراینی رسنو د رپورټونو له مخې نوموړی له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کاوه. مشال لډیونه تاسو خبرونه اوري. د آسټریا چارواکي وایي چې په یوې لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو درې تنکي ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندل شوي دي. د آسټریا خبري اجانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلادیشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د لارۍ رومانوي ډرایور هم نیول شوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د حراست موده غځولې چې په آسټریا کې په یوه بله سرپټې لارۍ کې د موندل شوو یو او بیا مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لوی ډلې غړي دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په سفر ده. په موجوده امنیتي حالاتو کې د نوموړي دوره څومره اهمیت لري؟
دا چې کوم دوه سرحدونه باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان، د هغې د راکمولو دپاره د دوی دا دوره ده.
د امریکا لخوا پاکستان سره د فوجي مرستو ودرول به څه اثرات ولري؟
نو پاکستان کې به هغه تصور ته تقویت پیدا وشي چې افریقا چې کومه ده هغه پاکستان سره ملګرتیا کوي، چې هغې پورې ترڅو پر د هغې مفاد وي.
د خیبر پختونخوا په ویلفر بورډ کې تر 3000 پورې کسانو ته په غیر قانوني توګه نوکریاني ورکړل شوې دي.
موږ کو دا و چې موږ د ټول ریکارډ راوړې ترا د اډریس کوم فرق ته دومره کسان دي چې دې تعلق کوم ځای سره ده. چا په حکم باندې دا دومره کسان چې شوې دي.
په خیبر پختونخوا کې په بلدیتي ټاکنو کې کامیاب شوي نمائندگان به نن ضلعي ناظمان او نائب ناظمان ټاکي. دوی به څومره با اختیار وي؟
اختیارات رالی خو هغه کم شروع که زما واډ باندې زما یو مسله یا زه د حل کوم که په بل واډ یو هلته کونسلران د حل کولو طریقه نه زه نه شم چې زه هلته کې حل کړم.
دا سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندرې هم په خپرونه کې لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. سوزان رایس په نن د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، د فوج مشر جنرال رئیس شریف او نور چارواکو سره په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې روسو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. نور تفصیل به د زوی شفق په رپورت کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د وجک پوری پلاوی په ملتیا له پاکستاني چارواکو سره د سیمې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د شنبه پر ورځ ناوخته اسلام آباد ته تللې ده. ټاکل شوی چې سوزان رایس په نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د پوځ د لوی درسیز جنرال رحیم شریف په ګډون له یو شمېر نورو مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو باره سره مفصلې خبرې وکړي. سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هیوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه خودلی اول دواړي غوښتي چې خړې د خبرو لاره واري کړی. په اني حال کې په دې ورستۍ کې په افغانستان کې ترستي بریدونه ډېر دوله مله د پاکستان افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوې او همدارس د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بله پاکستانو چارواکو سره د پاکستان او هندوستان په کړکیچ او همدارس د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په اني حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګله شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپو عقیل یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
زما خپل خیال دا دی چې د امریکې چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ هغه کې د نېشنل سیکورټي چې کوم مشیري د هغه ډېر زیات اهمیت وي هغه د امریکن اسټبلیشمنټ ترجمانی کوي او د هغې نمایندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي د هغې مطابق دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان د هغې د راکمولو دپاره د دوی دا دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته تر راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی و او د دغه هېواد له چارواکو سره هم په دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکېچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. دا یادونه ور ده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی و او د دې هېواد د پوځ لوی درست سره یې په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
درنو اوردونکو د ازبی شفق په رپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس به نن د پاکستان له وزیر اعظم مفوز مچر سره ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې دا چې رپورټونه وایي کېدی شي امریکا له پاکستان سره له فوزي مرستونه لاس واخلي ځکه چې دغه هیواد په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقاني شبکې پر ضد کاروای نه ده کړې. امریکا چې د کولیشن سپورت فند لاندې له پاکستان سره فوزي مرستې کوي له رپورټونو سره سم یې دغه امداد د حقاني شبکې پر ضد له موثر کاروای سره مشروط ګرځولی دی. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرستې ودرول به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو څه اثرات پرې باسي د ملیحا امیرزاده په دې رپورټ کې ورو.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق به نه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقاني شبکه ځپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورت فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولی دی. د دې دا معنا ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقاني شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هېوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سادوای
دا کوالیشن سپورٹ دی دا سے بند کر نو پاکستان کے با آگے تصور کا تقویت ملو شی کہ امریکہ چکا مدا آگا پاکستان سرا مل کر پیا کئی چاہے پوری طرف پر داگے مفاد بھی ہو امریکہ یو بیت پارا اتحادی دے بندہ نے چھے دیر دل دا کوشش امریکہ کرنے دے کہ آگا دا پیسو اور دا اقتصادی امداد پا ذریعہ باندے پاکستان باندے دا پالیسی بددور فشار واش ما خیال دا ہم کو تاسو تاریخ کو رندا دے فائدہ نہ کرے پاکستان دے مالی مشکلات
په پېښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې دننه تر حاضر نه پرېږدي او دادی کمی ٹھکانے کی دی آغا با خاتمائی قردا سے تراغر کاروائی پاکستان کی بننا کئی یا گون کی کئی تو داغی الزام بیا پا پاکستان راضی اور پاکستان تا کنور ملکونا بداوی پاکستان بیاوی جدا مو نکوی دیر لپارا با خراب اثر دیر تعلقات مانے.
بریگیڈیر سادوائی کا پاکستان تا امریکا داغا پیسے ور نکڑی نو اسلام آباد با دا وسلوالو خلاف دا کاروائیانو لپارا نور وسائل لٹوی خو عملیات پا جاری وی. او ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورت فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وایي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنۍ او سیمه ییز امنیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت و چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره چې کولیشن سپورټ فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وا دا حلن چې کوم د ضرب از شمالي وزیرستان کې کوم اپریشن کیږي دې باره کې هم دې باندې تقریبا 19 میلیارډ ډالر لګي نو که دا مرسته نه وي نو دا اپریشن چې دي دا به سرته نه رسي او پاکستان کی دلنا با تراغر کی دے آغا با مضبوطی کی او ما تخاری کی آغا با گاوند کی هم مضبوط شی
کسا هم پاکستان دعوی کوي چې د خو او بد او سوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب عضب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کولیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان ته 14 اربه ډالره ورکړي دي چې 14 اربه ډالره اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي کچېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کولیشن سپورټ فنډ 300 میلیون ډالره مرسته له خنډ سره مخامخ شي
ملیح امیر زاده و چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو درنو اوریدونکو د پاکستان فوج ادا کوي چې پرون د شمالي بدرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال یې وژلې دي د فوج د مطبوعاتو څنګه اس وی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټن ځایونه په نخه کړل شوې دي خو وسلوالو د فوج دغه اداوی رد کړې دي د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایي بمباری کړې چې 14 وړاندې په دغه سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي ول نور تفصیل د سیمینا د مشال لړیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 14 وسلوال وژلې دي د فوزاماړي کو څنګه اي اس پي آر لخوا میډیا ته لګل شوی بیان تر مخه جټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نخه کړي او دغه بمبار کې 14 وسلوال وژلې اي اس پي آر تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کرا ټکانې بمبار شوی بل طرف ته مجلس عسکری وسلوال ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی ته کم ځاني تاوان نه دی رسېدلې د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایی په وجه کره معلومات ترلاسه کول ګران شوي او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تکیه کیږي دوه ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب عضب عملیاتو کې بوخت فوزیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي دې نه وړاندې د فوز اماړي کو څنګه خبر ورکړې وو چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوز مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولې شي د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلي خو وسلوالو دغه دعوې رد کړې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
نرنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی وزو په خبر ته چرته چې په خبر پختونخوا کې د بلدیاتی نظام په دریم پړاو کې بنند د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې کیږي دا وخت د دې انتخاباتو په اړه ما سره د ټلیفون په کرخه له په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان دی شبیر احمد جان ستړي مشري او سار مو په خیر شبیر مجان کدار ته وای چې نن د ضلع او تحصیل ناظمان او نائب ناظمانو ټاکنې کیږي په دې اړه تاسو سره تفصیلات دي
بالکل بولیار سنگھ جتا سپتر خیبر پختونخوا پر تقریبا بدری شته د لوکي پرون د کوم دی حال سوګن پور تک اور د ستر شوی ده نن پدری پړو کې با د خیبر پختونخوا زیاتره د لوکي د ناظمانو نائب ناظمانو دا شنه تحصیل کونسلرانو او د ټاون کونسلرانو داغی انتخاب کیجی چې تاسو څنګه پتره چې په دغه بلدیاتی انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې واکمن ګونو پاکستان تحریک انصاف بلی شوی دی، نو زیاتره ضلعو کې د هغوی حکومت دی، بیا ورپسې د هغوی حکومت ته را ټول امکان دی. دغه شان د هغې وروسته بیا چې کوم جمعیت یا سفری اتحاد راغلی دی، د هغې نه وروسته عوامي نشیبون دی. خو زه به ګولیا تاسو ته په دې کې دا ویم چې د پېښور کې چې کوم د دلی نظامت دی، د هغې نه چې کوم درې فریقي اتحاد د هغې بایکاټ کړی دی. نه علاوه په چارسده کې چې کوم نن انتخابات کېدونکي دي، نو پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوه ډلو کې تقسیم شوی دی. دلته کې هم داسې خبرې کړي دي په چارسده کې هم دا او په پېښور کې هم د پاکستان تحریک انصاف نه دلی نظامت لاړ شي، ولې په دې اړه د پارټۍ موقف څه پورې مخته نه دی راغلی. جی
ډیره مننه د تفصیلاتونه درنو اردوونکو. له پیښوره د مشال اړیو خبر شبیر احمد جان بو چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي نظام په دریم پړاو کې د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې په اړه یې تفصیلات شریکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې د مې په دیرشتمه په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نمائندګانو پرون د خپلو سوکو سوګند پورته کړی. دې کار سره په ټولو صوبه کې بلدیاتي نظام فعال شوی او کار یې شروع کړی دی. په دې نظام کې به د منتخب شوو نمائندګانو د اختیار او د فنډونو استعمال اختیار څومره وي، پر دې موضوع د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د خالی په ورځ په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوو غړو د خپلو سوکو سوګند پورته کړ. دغه انتخابات مئی په دیرشمه نیټه ترسره شوي وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه اهم راغلي دي. د مردان رفاقت بیګم چې په ویلج کونسل کې به د ښځو په مخصوص سیټ کار کوي، وایي په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس د دوی کار او اختیار کم شوی دی.
کلوری سو تقسیم شو، بل په درو تقسیم شو، بل په دوه باندې تقسیم شو. هغه اختیارات رالی خو هغه کم شروع که زما وارډ باندې زما یو مسله یا زه د حل کوم که په بل وارډ یو هلته کونسلران د حل کولو طریقه نه وایي، زه نه شم څه چې زه هلته کې حل کوم. داسې خو مونږ ټول یونین کونسل کې ګرځېدو، مونږ ته خپل اختیارات او فنډ به راغی چې کوم ځای مونږ لګو هلته کې مونږ لګولی شو. دا در په وارډ شنو د وارډ وایز چې دي لکه شانته کې مشکل دي، چاته معلومات هم شته چې وارډ کې څه کوم یا وارډ څه شي دي، یا زما د کوم ځای ته اختیارات دي. هغوی ته د خپل اختیارات څه تم شي چې کوم حدودو پورې ما ته اختیارات دي، نه تړو ته څه شته. خو
دا ځل په دغه نظام کې په ویلج او نیبرهود کونسل کې یوه چوکۍ د ځوانانو، یوه د اقلیتي ډلو، یوه د مزدور کسان او دوه چوکۍ د ښځو لپاره ټاکل شوي دي، او د جنرل سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي. بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه سرته ورسوي. د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیایي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي.
30% بجټ چې دی آبا د خرچ کولو اختیار به د دې کونسلرانو ناظمینو سره وي. د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي. دوی به فیصله کوي چې دا 30% کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی د حکومت طریقہ خرچ.
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وایي باید حکومت د فنډ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغو کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې څه فرق ونه کړي.
د هرې پارټۍ نه دغلته کې چې کوم د عوامو کوم نمایندګان لاړ شي، که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي، نو په بره سطح باندې بدا ہوئے ہم چھے زین پی سر ہم یا جنیت سر ہم یا بلے پاٹے پیٹے ہی نا مخارب پاٹے سر ہم پیٹے ہی گورنمنٹ لگیا جی رہا نہیں پتا تو ہر ایک زمان ہے پیٹے ہی کم کسان جی نبی دفر دو پنڈ ہو یا جارہ بہر کوم ہو دا نور بشاتا کوم پکا دا ہے جی جی کم اپوزیشن والا پاٹوں نا کم فلک منتخب شنو آغام چھتا دے خلق منتخب کری نو دا خلقم دا دے ملک جو حصہ دا دے ملک کسی جی جسنگا دا پیٹے ہی دا وارکارانو یا دا خلق کوئی حکومت بان جوڑی گی چھے دا غیر مسئلہت کی انداشن جی دے پوزیشن نم چاہو ٹورکی دا غم خلق جی نو
دا لانا دا معلوم چې د بلدیاتي نظام لومړی غونډه به کله کیږي او دوی به د کومې نیټې نه خپل کار پیلوي. خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هواري کی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. درنو ودونکو د پاکستان په سینټ کې قائمه کمیټې ته په یوه غونډه کې څرګند شوه چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر له شناختي کارډونو او نور د سابېزاتو نوکریانې ورکړل شوې دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت دریز لري چې د دې معاملې به پا پلټنې کوي او چې څوک په کې ککړ وي د هغوی پر ضد به کاروای کوي. نور تفصیل له اسلام آباد مشال لډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د جمعې په ماښام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قیمه کمیټې غونډه د چیرمین باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټري هم موجود و. په دې موقع انکشاف وشو چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوي دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کومه چې د قیمه کمیټې چیرمین اکشن واغستو او سیکرټري ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېره کې ولې بغیر د کاغذونو برتیا نه شوی دی باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. په دې اړه سینیټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه
باقی چیز هغه تقریبا 3156 چې په دې کې 18 هم شته 17 هم شته 16 هم شته 14 هم شته ټیچنګ دا پکې نان ټیچنګ دا هم پکې شته فور هم پکې شامل دي. صرف د خیبر پختونخوا دی 2008 نه ونی تھا د 2013 14 پورې شوې دي. مونږ کو دا و چې مونږ ته ټول ریکارډ راوړې سرا د اډریس چې کوم فرق تا دومره کسان چې دي تعلق کوم دے سارا دے آیا دے پشاور سارا دے مردان سارا دے بنو سارا دے چا سارا دے چا سارا نه دے او بل داغا ددا دے چا په حکم باندې دا دومره کسان اخیسته شوی دي.
کلی چې مشال ریډیو په دې حق لا د خیبر پختونخوا د حکومتي ډلې ته صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم نو پختل نو د هغه ویناوا
دګې کم خبره تاسو کوم وکړه چې را دې کې نوکریان وخت نوکریان شي دي او په دې کې مثال نشته په دې کې شانګار نشته. نو زه خو یم چې مثال او شان خدیکار نئی نو غټ والیشن نه او بالکل لکه مونږه فکری د حق پارٹی دا او د انصاف پارٹی دا او کبدی کې مونږ په خپل کوم دنه بین انصافي کولو زما په خیال چې پکې ته قابل قبول نه ده. مونږ بدی باندې بالکل ما په خیال چې یو اعلی او ریمیکشنری مونږ ریمیکشنری دوه بدی د تایغات مونږ کوه هغه حکومت جوړ چې خبر آی خط په دې کې څومره دی او خط په څومره نشته هغه پر اسکا خط په کله دغه مطابق پښه دا ورکوم چې
د سینیټر باز محمد په خبره چې دی به دا معاملې سرته رسوي او کبدی کې د تیر حکومت او د موجوده حکومت خلک شامل وي نو د هغه پر ضد با په هر جوړ کاروائی کیے گی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
درنو اردوونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږ څنګه تاسو مجمنه کړی و چې په خبرونه کې سندرې هم تاسو لپاره لرو. نو راځي چې د نجیب حق پرس په کې دا یو سندر واورو او بیا و رپورټونه په لور لاړ شو.
ترنا دستور راوڈ مکبر ونی دزڑ دشم لو بطن تجاشا جشم لی دل تک سر ترنا دستور راوڈ مکبر ونی دزڑ مکبخت لیتوان لیلو خود دو وقت یادے بلمر کرنا دستو دورا دمو پر گینی دستے
درنو اردن کو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د نجیب حق پرس په کې مو سندره واوریدله وخت شپه د سحر نه نیو بجې د خبرونو لنډیز به واورو د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رئیس له پاکستان چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. سوزان رئیس په نن د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف او د فوج له مشر جنرال رائد شریف سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان فوج ادا کوي چې پرون د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې 14 مشکوک وسله والې نیولې دي. د فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر تر مخه په هوایي بمبارۍ کې د وسله والو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسله والو د فوج دغه ادعاوي رد کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نیشنل های وی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې رستو کې وسله والو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي په دې اړه مشال اړتیا وی چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسله وال طالبان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې سرتیرو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسله والو سره یرغمال و خوشې شوي دي. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویاندې پرون ویل دمیتری بیلی په نوم د اوکراینی د روسي چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشې شوي چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهنګۍ ترسره شوي دي. د استیا چارواکي وایي په یوه لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تنکي ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندل شوي دي. د استیا خبري اجانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. درنو اردن کو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لري خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زنی او رسپانډو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پاکستان هندستان پکړ کیچ لیکلي. دغه لړکی مشرق ورسپانو وایي چې د هندستان پوز د ګوره بارې او دزو سره نور لسته نمړ شوی او 50 جوبل شوی دي. د کومورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندستان ته دړګه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشتا او پاکستان با په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې با عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف د ګولبارې نه ځپلې شوي سیمو دوره کړي. د جوبلو تپوس او پوزي ځوانانو حوصله اوچته کړې ده. اداري وایي چې هندستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار ده چې په نړیوال کچ دا معامله را برسېره کړي او دغه لړکې ملګري ملتونو کې د پاکستان مستقل غړی ملیحا لودی کردار ډېر مهم دی چې هغه د هندستان دا مخ نړۍ ته وښایي. اداري اخره کې لیکي چې یو طرف ته هندستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي کوي، بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندستان کې پخپل د بلتون خوخو تحریکونه ډېر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلې نکړو. نو داسې حالاتو کې هندستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنه په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. خلیګي امریکا هندستان ته ویلي د پاکستان په حق لدی بے بنیاده پروپاګاندا نه کوي، ځکه چې هندستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړي، خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی او دا چې د پاکستان هیڅ شوق نه و چې جوهري وسله جوړ کړي، خو چې کله په کال 1942 کې هندوستان جوهري دماکي وکړي نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حملو وروستو د دې د نقصان پته هر چا ته لګېدلې ده او د هغې وروستو هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زوروره ده. نو که خدای مکه داسې وشو نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي د پاکستان رینجرز ځواکونو د تېرې چهارشنبې په ورځ د پیټریولیم پخوانی وفاقي وزیر عاصم حسین له نیولو سره د قانوني واک غلط استعمال کړی او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو وروستو هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه وځنډوله. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي د پیټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. عاصم حسین چې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ملګری و، د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. عاصم حسین د تېرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداریه لیکي که څه هم پر پخواني وزیر د درغلیو تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د عاصم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. اداریه لیکي که چېرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتې وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروستو هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوي د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هندو ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوي وه چې د یادې غونډې مشري به د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین رباني کوله. یو افغان چارواکي هندو ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهېږي چې د دې معاهدې معنی څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړې دي او دې لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دلی کې چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوه یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي او دغسې څو وارې ورته زبانی هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخواني سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه و، ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه څه چې هند نشوي پوره کولی. ورځپاڼه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیایي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانۍ د بشپړېدو وروستو امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اړیکو تاسو غوږ درنو اوریدونکو، د هلمند والی وای د موسی کلا ولسوالۍ کې په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوي دي. مرزا خان رحیمی وای په موسی کلا د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې وروستو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي ویلي افغان زواکونه ولسوالی ته سیرمه په یو دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي پیل شوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخه اورو.
د هلمند والی وایي د مساکله په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره یې عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. میرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلي رحیمی همدارنګه تایید کړه چې په مساکله کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساقله ولسوالی کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالۍ د مساقله کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلي رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري، خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید اخونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوی دی.
دا هوایی ځواکونو هلته بمباری کړي دي، ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتی دي. نور کې کم نه وه، جګړه نه ده سوې، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موساکله ولسوالۍ مرکز کې د امنیي قمندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ مخی د ولسوالۍ د سیمه ایزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیس سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15316، 15315 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
درنو اردوونکو، رپورټونه وای په زابل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د ځینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادالله د پلاویانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغان حکومت چارواکو دا نښتې نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د اسوسییټډ پریس اجانس ته د دې نښتو په اړه معلومات ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
احمد ربانی د هغه کمیټې مشر کوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته کې 15 کسان وژل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر له پرې دوروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډېر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاکافغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې دوی په منځ کې موجودي رامنځته شوي دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسي. له دې سره سره چې مشران او سپین ږیري د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې یوې جګړې په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشرانو بیعت واخلي چې د ده له مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات وررسېدلي چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. د نوموړي په وینا که چیرې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال وروسته له هغې ووژل شول چې ملا منصور د عبدالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
مشال رادیو ته تاسو غوږی خبرونه ده. سلام پښتونخوا. په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرونو. راځئ چې د حمید خان دا یو سندره در واورو او بیا به د رپورټونو په لور لاړ شو.
سنگار کو دس پر لی بہسار خدا پل سا تو ملکن پگزار کو دس پر لی بہسار خدا پل سا تو ملکن میرا پلی پٹی خست بازنا لرو دتنگو تنو پشان کلا دسڑو نو لرو پیش میرا پلی پٹی خست بازنا لرو سچ مینا محبت خپل مالیا سچ مینا محبت پل مالیا یو گل دس پر لی بہسا دا پل سا تو ملکن پر گل سار کو یو گل دس پر لی بہسا دا پل سا تو ملکن پر گل سار کو
درنو اردوونکو تاسو د مشال اړیکو خبرونه ته غوږی واسټ جرنل ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستندویه رول ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیک چې له مخکې پرته اوس په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي ځواکونه یو بدل مشن پر مخ بوزي چې یوازې د افغان سرتیرو مرستې ته ولاړې وي خو په خپل په ځمکني کارویانو کې له هغوی سره برخه نه اخلي. د مقالې نورې برخې ملیحه میرزاده نور.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي که څه هم امریکا په افغانستان کې اوس نیغ په نیغه په جګړه کې بوخته نه ده خو بیا هم په پوره ډول له جګړې لرې هم نه ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره د وسلوالو خلاف په ځمکنو عملیاتو کې د ورځې یو یا دوه وارې ورسره وي خو خپله ودانو ته نه وردننه کیږي او نه هم په وسلوالو پسې خپله ورځي. د ورځپاڼې په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي بریدونو کې د دښمن د هدفونو پر ضد کاروایی کوي او یا بیا د افغان ځواکونو د ژغورنې لپاره ورځي خو د امریکا هوایي ځواک وایي دغه بریدونه د تیر کال پرتله اوس 70% کم شوي دي او د اعلی چارواکو د اجازت ضرورت لري.
رسپانه د امریکایي ځانګړي ځواکونو یو پوځي چارواکي میجر جیمز نیپولیټ لخلی لیکي چې دوی له افغان سرتیرو سره په مشن کې برخه اخیستې شي، خو په دې مقصد یې نه کوي چې افغان ځواکونه په خپله د مشن پر مخ وړلو جوګه شي. د هغه په خبره دوی یې یوازې مرسته کوي. وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې زیاتره مشنونه ځانګړي امریکایي ځواکونه کوي چې مهمه ذمهواري د افغان سرتیرو صلاحیت زیاتول وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د 1,900 ته راټیټ کړی دی چې د راتلونکي کال تر اخره به په مکمل ډول له هیواده راوویستل شي. امریکا د 2018 کال پس په افغانستان کې د سفارتي امنیت تر حده د ځواک د ساتلو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی داسې اشاره ورکړې دي چې د 2018 کال پس هم د امریکا مرسته به یوه خبره وي، خو په ښکاره ډول یې د امریکایي ځواکونو د موجودیت خواهش نه دی څرګند کړی. ورځپاڼه لیکي د پخوا پرتله اوس امریکایي ځواکونه په افغانستان کې یو مختلف مشن پر مخ بوزي چې مخکې د هیواد په غرییزو سیمو، کلو او فصلونو کې د وسلوالو خلاف کاروایانې کړي دي. د 1 سپتمبر د پیښې راهیسې په افغانستان کې د جګړې پر مهال 1,250 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د روان کال د جنورۍ پر 1 نیټه د کابل حکومت په رسمي ډول د امنیت چارې په خپل سر واخیستې چې اوس افغان سرتیري د وسلوالو خلاف مهمې کاروایانې کوي. په عین حال کې وسلوالو په ښاري سیمو کې په بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی چې د افغان ځواکونو لپاره یوه ازموینه ده. د امریکایي خاصو ځواکونو یو کمانډر میجر جنرل شان سوینډل وایي طالبان له دې خبرې ګټه پورته کول غواړي چې اوس په افغانستان کې ائتلافي مرستې کمې شوې دي، خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونه په مؤثر ډول د وسلوالو خلاف جنګیږي. دی وایي د افغان حکومت پوځي بریا به له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې ګټور ثابت شي، خو بیا یو افغان پوځي چارواکی وایي اوس هم امریکایانو ته ضرورت لري ځکه چې دښمن یې د نورو هیوادونو له مرستو سره مضبوطیږي.
ملی امیرزاده وچې د وال سټریټ جرنل ورسانه د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. ډان ورسانه لیکي د بلوچستان آزادۍ غوښتونکي یوې ډلې مشر برهمداغ بوختل حکومت سره د مذاکراتو خبرو د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی. د مقالې په یو برخه کې راغلي کچر ریاست پر اختیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي، نو باید په خپله تګلاره کې بدلون راولي. د مقالې نورې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته. ډان ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برهمداغ بوختي د روان کال په جولای میاشت کې سویز انفو سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت هغه د اسامه بن لادن وروستو تر ټولو زیات خطرناک تن ګرځولی وو. د ورسپانه په خبره په دې خبره کې سنا څه حقیقت شته، ځکه چې ویکیلیکس په 2010 کال کې د امریکا د سفارت پټ اسناد خپاره کړي ول او په هغو اسنادو کې برهمداغ پاکستان ته د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل وو. برهمداغ چې د نواب اکبر بوختي لمسی دی په سویزرلند کې د خود ساخته جلاوطنې ژوند کوي. په 2006 کال کې د اکبر بوختي د وژنې وروستو نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی وو، خو نوموړي د تېرې چهارشنبې په ورځ له بی بی سي سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادۍ غوښتنې نه په شا کېدو ته تیار دی. ورسپانې کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهمداغ بوختي د خبرو هرکلی کړی، خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې مشر ډاکټر الله نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی. نوموړي د اختلاف لپاره محتاط ټکي خوښ کړي چې بوختي قبیله خپه کول هم نه غواړي. ډان ورسپانه لیکي چې د برهمداغ بوختي په دریس کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول. خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اندې چې په دې کې نړیوال فشار هم شامل دی. دغه خبره د پاکستان حکومت د لویدیز ځینې هیوادونو سره په دې خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میشت د ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دننه خلک ترهګرۍ ته هڅوي. ډان ورسپانه لیکي چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدله شوې، ځکه لویدیز هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښودی دی. ډان ورسپانه لیکي چې د برهمداغ بوختي د خبرو جاج واخیستل شي، نو په دې کې ډېر چیلنجونه هم موجود دي. نوموړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی چې په بلوچستان کې فوزي عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورسپانه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي، ځکه چې فوج په دې اند دی چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورسپانه لیکي که چېرې ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي، نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورسپانه د پخواني سېنېټر ثناء الله بلوچ لخولي لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري، خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
دا مشال رادیو ده.
مشال اړې ته تاسې غوږې درنو اردوونکو په ننګرهار کې د خزو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام پرانسته وشو. دغه پروګرام چارواکي وایي چې د 15 کلونو په دوران کې به په ټول افغانستان کې د لیډرشپ یا رهبرۍ په برخه کې 25 زره خزي وروزوي. نور حال له جلال آباد نه د مشال اړې خبريال باد محمد عابد راکوي.
د خزو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام چې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې پرانسته وشو، د امریکا د خلکو د پراختیايي ادارې یوسایټ د پرموټ د پروګرام برخه ده چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې به د 15 کلونو په دوران کې تطبیق شي. د دغه پروګرام د همغږۍ د دفتر مسول نبیله قادری کوهستانی د پروګرام د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
هغه نجونې چې د 12 نه فارغې دي په پانتونونو کې شامل دي یا د پانتونونو نه فارغې دي د 13 تر 13 کال پورې عمر لري هغه په بار کې نیسي. دوی یو تعلیمي نصاب لري چې دغه تعلیمي نصاب د امریکا د زده کړو بین المللي انسټیټیوټ او نورو چې افغان تخصصان دي دوی سره یو ځای شوي یو ګډ تعلیمي نصاب د جوانی په نوم سره لیکلی دی چې د رهبریت اړین موضوعات ټول په بر کې نیسي او دغه موضوعات به په 3 میاشتو کې دوی ته تدریسیږي چې په هفته کې 3 ورځې او 2 ورځې 4 ساعته د صرف دننه او 3 ورځې د صرف نه بیرون تقاطي او عملی کارونه وکړي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل د دغه پروګرام موخه دا ده چې د ځوانونو استعدادونو ته رشد ورکړي او له نارینه سره څنګ په څنګ په ادارو کې د کار کولو جوګه شي.
تقریبا دغه پروژه په 5000 خويندې په رهبریت کې وروزي او دا په ټول افغانستان کې تقریبا 15000 خويندې د پاره دا او په 15 کلنه پروژه ده په 5 برخو کې کار کوي. موږ فعلاً یو پروژه چې د رهبریت په برخه کې ده او هدف دغه پروژه د خزو توانمندي ده. موږ څنګه وکولای شو چې موږ خويندې د ورونو تر څنګ باندې کلی دي پوسټونه خپل کی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عمیرا رپی په خپلو خبرو کې پروموټ پروګرام د نجونو د ظرفیت د لوړولو لپاره ګټور وباله.
موږ ډېر بااستعداد خویندې لرو. ما د کلتوري محدودیتونو او د امنیتي مشکلاتو او اقتصادي مشکلاتو له کبله د دې استعدادونه کټول کېږي. په واقع سره چې پروموټ د خویندو د ظرفیت لوړولو لپاره ډېره یو مهمه پروژه ده.
د پروموټ د پروګرام مسؤلین وایي چې دوی د لوړو زده کړو پوهنې او د ښځو چارو وزارتونو سره د نجونو د استعدادونو په لوړولو کې کار کوي چې د 15 کلونو په دوران کې به د افغانستان په 15 ولایتونو کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار کې 15000 نجونې د لیډرشپ یا رهبرۍ په برخه کې وروزي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی هم دې سره د سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. په اخر کې درته د ګلپانی د سندره دراوړو خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو پورې دوام لري.